غدي سکس کوم د دنمار ته هغه په پښتو لاندې باندې تحقیق کړی وو. هغه په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې چې په لاندې باندې بده راځي او نو د مرمن بشیر فعالیتونو باندې هم راځي او یو ګډ کانفرنس په لاسایر شریف سره چې موږ د دغه حیات یا د پلاوی مشري هغه کوي هغه سره په ګډ ناست لري او په دې لاندې پاکله بده
ته دغه ټولنې یو بل اغړې د غزنی سره تعلق لرونکي پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نصر لیکي د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. د دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي
دا ټولنه شپږ کال وړاندې د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو د ادبي پرمختګونو او د نورو ښځینهو پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره د دې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات هم داسې نه وو نو په هغه وخت کې نوی نوی حکومت تغیر کړی و نو د نارینهو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغې بلته تله خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېناستل او خپل ادبي ذوق تنده به یې ماتوله. نو په دې غونډو کې به کله کله شاعران هم کوي خو بیا هم تاسو ته پته ده چې هغه هلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده بیا هم دوی لپاره دوی نیمڅه ضرورت نه شوای کولی چې دوی داسې لاړې شي هلته نارینه سره کښېني او ځینې کورني محدودیتونه ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله. نو د همدغه نارینه د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې لیکوال شاعران خویندې راټولې شوې او سره کښېناستې چې چېرته د نارینهو لپاره داسې بندارونه کېږي ادبي بندارونه نو ولې ښځینه راټولې نه شي او داسې بندارونه ونه لري. نو دغه یو څو فرانسالې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن د نارینهو د ورونو شاعران لیکوالانو په مرسته دوی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود او هغه اساسي موخه چې په دې کې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي د دوی لاسنیوی وشي دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي. نو اساسي موخه چې د دې ټولنې په جوړولو کې وه همدا وه.
پاکیزه ارزو وایي د میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې دی خو دغه په شپږو ولایتونو کې څانګې لري او دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو شعرونه نظمونه او ټپې راټولوي.
میرمن بهیر په لمانو کې دوی کار وکړ زمونږ عمومي موخه چې وه همدا وه چې د ښځینه ادبیاتو لپاره که هغه په مرکزونو کې وي د ښارونو کې د ښار کې وي او که یا هم زموږ ولایتونو کې وي د دوی هغه ادبي خطی را طول شد. به دیل کار که دیل پارا خکارو شو یعنی دیل پارا کار شو ایده. میرمون بهیر نیواز داشت به کابل که دفتر لری مرکزی دفتر لری. دوی پا دی افغانستان پا نور اولایتون و شتاز وقت اولایتون و که دوی تنگی لری. چې نور ولایتونه نو ورنږدې دوی هلته څانګې لري او هلته هم عین د میرمن بهیر په شان چې دوی هم په هغه ولایتونو کې غونډې کوي او هلته د ښځینه کوم شاعره چې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کې تر موږ پورې نه شي رارسېدی دوی هلته دا مسایل چیری او بحث پرې کوي او راټولوي. په دې برخه کې د میرمنو په ادبیاتو باندې د میرمن بهیر لخوا کار شوی دی یعنې په کلیو بانډونو کې هم داسې خویندې موږ لرو چې که دوی چېرته خپلو غونډو ته نه شي راتلی نو هغې موږ سره ټلیفون شمېرې موږ سره دي او کله چې موږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کېږي نو دوی ته موږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له موږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي. د ټلیفون په کرښه یې راته وایي او یا که کله غواړي چې شعر یې چېرته نشر شي نو بیا نو هغه څنګه اړیکو مسولو زه یا ما ته سمس کېږي او یا هم ما ته په ټلیفون باندې ریکارډ کېږي د هغه زه خپل اخلم او بېرته یې ترې کوم او کمپیوټر ته یې سپارم او یا هم سایټونه مجلو ته لېږم. نو یو زمونږ کار چې د کلیوالو خویندو لپاره ده چېرته چې دوی شاعران دي په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د سمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته موږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو زیانو ته لېږو د چاپ لپاره. نو همدغه یوه لاسنیوی چې زمونږ کړی دی له دوی سره موږ کوو او که چېرته دوی شعرونه ډېر شي او په دې پوه شي چې دا د چاپ جوزه دی نو موږ چاپ کړي هم دي دوی شعرونه مثلا په نیمروز کښې د شیخ الکوزاده شعري ټولګې دي همداسې په ننګرهار کښې په نورو خوست کښې چې هم شعري ټولګې دي او نورې هغې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي او میرمن بهیر په دې برخه کښې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کښې 22 د ښځینه وو کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کښې هم په تحقیق کښې او هم په نورو برخو کښې چاپ کړي دي چې یعنې دا زموږ لپاره همدغه یو کار دی چې موږ د ښځو لپاره د لیکوالو شاعرانو لپاره یې کوو هم په مرکزونو کښې په ښارونو کښې او هم په کلیو کښې.
د خوزل اخوا ویل شوی دغه ټپی او لنډی یوازې د مینې په اړه نه دی، دغه د وړوکوالي د ودونو د دوی سره د خاوندانو د رویو د ډرون الوتکو د طالبانو د امریکایي عسکرو او یو شمېر نور موضوعات هم پکې بیان شوي دي. نعیمه غنی وایي
او زموږ سره خو اکثره مېرمنې دي چې هغوی لیک لوست سره لاسرسی لري، نو کله چې دغو شعرونو موږ سره ځي په فکر په دغو شعرونو کې هېڅ محدودیت نه وینم، ځکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کې هغه څه چې غوښتل هغه کې یعنې زغرده ویل، اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي، یعنې هغه څه چې په ټولنه کې هېڅ کوي هغه څه هغه ستونزه چې ورسره لاس ګرېوان دي هغه خواهشات چې دوی لري هغوی خپل شعرونو کې هغه یعنې کله کله کوم لفظ هغوی سانسور کړي که نه نو هغه په مکمل ډول راوړي، یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کې محدودیت په شعر کې دومره محدودیت په دوی باندې نشته، البته هغه څوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نشم شریکولی، دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د مېرمنو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي که نه هغوی چې دلته راځي دومره پابندي نشته به چې تاسو ولې شعر وایي. لومړی وختونو کې وه لومړی وختونو کې نجونو دا پابندي درلوده، خو اوس هغه اکثر نجونې چې راځي کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کې چې دي هغوی پابندي نه لري، او ولایتو کې اکثره نجونې شته چې هغوی تلیفون کوي هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنې هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي، مګر د هغوی په شعر کې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم راوړل کېږي، هغلته کوم بندیز نشته په الفاظو باندې، خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي، خو په ټولو کې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي.
نعیمه غنی چې د مېرمن بهیر وبپاڼې مجلې او فیسبوک ذمواري تر سره کوي د وردګ سره تعلق لري، وای اوس د شاعرۍ انداز ته نوی رنګ ورکړل شوی او دوی پکې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي.
اکثرا تفصیل لکه تاسو چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی، او تفصیل عموما داسې دی چې هغه یو شاعر یا لیکوال به ناست وي هغه به یې لیکلي وي بیا به یې حق کړي وي، هغوی کسه داسې لیکل کېږي چې یو مېرمن په زړه کې یوه خبر راتاو شوې ده، اکثره مېرمنې که تاسو پښتنې مېرمنې وګورئ له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی چپې وایي او له هماغې ځای نه دوی که نه نوې چپې هماغه کېږي دوی ژبې ته راځي او هماغه وایي، او دا یو خاص استعداد دی فکر کوم پښتنو مېرمنو کې چې یعنې زرګونه چپې دي او تر اوسه پر دیوې شاعر هم نه دي معلومه اوسه کې دا هم نشي کولی ځکه چې
نعیمه غنی وایي اوس هم ډېرې ښځې او نجونې نه غواړي د کورنۍ سړی یې له شاعرۍ خبر شي، نو ځکه بیا ډېر په ګرانه ښځې له دوی سره رابطه کوي، دا چې د مېرمن بهیر ټولنې غړې څنګه او ځای راغونډېږي په اړه یې نعیمه غنی وایي.
عموما هره پنجشنبه باندې غونډه لرو هغه مین ځای ته خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده هغوی راځي، بیا ولایت کښې چې زموږ هغه خویندې چې موږ سره تلیفون اړیکه لري هغوی خبرې دي چې موږ پنجشنبه ورځ غونډه لرو، یعنې کله که وخت تغیر کوي هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغیر وکړ په سایټونو کښې چې موږ کوم خپل راپور نشته و د راپور په پای کښې لیکو چې دا راتلونکی غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي. موږ عموما په غونډه کښې درې برخې لري، لومړی دا چې موږ په خپلو کارونو باندې رهېږو چې موږ څه کړي دي راتلونکي کښې څه باید وکړو د یو اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره هر پلان چې دی په هغې باندې خبرې کوو، او دوهمه برخه کښې موږ په شعر یا په یوه لیکنه باندې د مېرمنو کره کتنه لرو، هغوی چې دلته حاضرې وي او یا هم تلیفون یې موږ ته ویلي وي هغې په دې اثارو باندې کره کتنه کېږي، خپل نظرونه ورسره شریکوو ته چې څوک یعنې د نظر خاوندان وي او یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په شعر یا لیکنه کښې شته هغه ورسره شریکوو، او درېیمه برخه یې بیا مشاعره اوسېږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی څه شی لیکلي موږ هغه اورو او په ګډه سره مشاعره کېږي، او بیا همدغه درې برخې مو د غونډې اصلي یعنې اجنډا وي.
نعیمه غنی وایي پښتنو مېرمنو د خپل زړه حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی، او دوی هم دا کوشش کوي دغه ټولې ولیکي چاپ یې کړي او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړي.
او دا تاسو چې وویل چې څنګه په دوو ټکو کې کولی شي چې خپل یعنې درد احساس کړي دن بس تاسو شته چې که تاسو وګورئ رښتیا هم هغه د یو ښځې د یو ژوند یو ډېر لوی انځور په یوه وړه ټپه کې نغښتی وي چې رښتیا هم سړي ته ډېر عجیبه ښکاره شي. زه به یې څو بېلګې درسه ووایم، لکه چې وایي زما ریباره پیمان خواره ایمان د خوار کړ د یوې لنګۍ لپاره. په پښتنو سیمو کښې اکثره د دې دپاره چې دوه نفره په منځ کښې که نه ریباري کوي هغه نجلۍ یوه هلک ته غواړي که هغه هر ډول هم واوسېږي، بیا نو هغه کس چې دا ریباری کړی د هغې ته یو توفه اخیستل کېږي چې هغې توفې ته لونګی ویل کېږي. په دې باندې ما تحقیق هم لیکلی و. نو بیا دوی دلته دغه نجلۍ وایي چې د یوې لنګۍ لپاره هغه زما ټول ژوند برباد کړی او په یوه ټپه کې د خپله د زړه خبره کوي. او یا هم بیا وایي چې زما ریباره دو دخې شي په یرو پټ هور دی لیده پرې ودې وسوم. مطلب دا چې هغه ته دا ټول حالت معلوم دی. هغه ریبا سره درېیم کس چې دوی په منځ کې منکړیتوب کوي او د نجلۍ حالت ته غواړي هغه دا ټول حالت معلوم دی. مګر بیا هم څه کوي ریباري کوي او دا کیسه یندې ځکه راځي. او یا هم وایي چې مسافر څه شوي زیړه زه شوم خویندې دې وخوړم په ډېرو مینتونه. کله چې یو خاوند مسافر کېږي نو هغه مېرمن چې په کور کې د هغې سره څومره ستونزې پیدا کېږي او هغه مېرمن چې په کور کې د خواښې دی اندرایندي د هغې ته وایي چې ته خو ستا د بلوار په خاطر مسافر شوی دی او هغه ژوند چې په دې باندې سخت تېرېږي هغه په یوه ټپه کې بیانوي. او یا هم بیا وایي چې پردیسۍ واوښته تر غرونه مخې را واړه چې بیا نه راځم وطنه. د وطن پرېښودو هغه ډېره سخته مجبور چې ښځه باندې تېرېږي هغه یعنی دا وخت نه لري یا دا اختیار نه لري چې بېرته به راشي که ورانه شي. هغه په یوه ټپه کې هغه ټوله هغه زړه کې چې څه خبره ده هغه خپل وطن ته وایي او خپله بې وسي اظهاروي یعنې بیا نه شمه زه سره تلی او له وطن سره خدای پماني کوي څه چې ورته وایي انکۍ ورته وایي. هغه مې اورېدل ده چې وایي زما په غم کې نه دی د خپل نفس په ډکې کې زه دی بابک نه دی لیوه دی.
دا وه د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
پر لے چراش نپٹو